سخی مددگاره خدا بوت یاره. لاس بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام تاندې څنګه او د ازادي میلمه ځنګړې مرکه خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د هوایي چلان او ترانسپورت د وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 15 ولایتونو کې له سیلابونو او تیزو بادونو سره د سختو بارانونو په اړه خبرداری ورکړی. د ادارې نن په نورستان، لغمان، کونړ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، پروان، میدان وردګو، لوګر، پکتیا، خوست، بدخشان، تخار، بغلان او پنجشیر ولایتونو او په سالنګونو کې د سختو ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د اټکل لمخې په دې سیمو کې به د ورخت اندازه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي او په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې په ساعت کې له 500 تر 80 کیلومتر په چټکوالي د سختو بادونو امکان شته. په افغانستان کې وروستیو بارانونو او سیلابونو سلګونه کسانو وژل او د استوګنې زرګونه کورونه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې د یو سیمهیز خبریال احسان الله پښتون د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د خبریال د شمې په نوم د یوې سیمهیزې راډیو لپاره کار کاوه. احسان الله ولسمل د شمې راډیو مسؤول مدیر د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلی دی چې دا نخته چې دا خبریال په یو شخصي نخته کې وژل شوی دی. دا نخته د نوموړي په وینا د سه شنبه ورځې په ماسپخین د ترینکوټ ښار په سفید ښار سیمه کې وشوله. هغه وویل چې دا نخته له یوې لفظي شخړې وروسته د احسان الله پښتون او د سیمې د ځینو اوسیدونکو ترمنځ شوې ده او وروسته ویل شوي دي چې احسان الله وروسته ویل شوي دي چې خبریال احسان الله پښتون د چړو په گزارونو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د جرمنی په منهایم ښار کې د یو افغان وګړي د چړو په گزارونو د یو پولیس له وژل کېدو وروسته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو له پرېکړې مخکې باید د افغانستان وضعیت په دقت سره وارزول شي. آنالینا بایربوک پرون په برلین کې د یوې وینا پر مهال وویل چې د جرمنی د کورنیو چارو وزارت له څه مودې راهیسې په دې اړه څېړنې کوي. هغې زیاته کړه دا مسله ډیره مهمه ده، خو میرمن بایربوک دا پوښتنه هم وکړه چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د احتمالي ستنولو په صورت کې به جرمني له هغه حکومت سره چې د اسلام پال تروریست رژیم وباله او هیڅ راز اړیکې نه ورسره پالي څنګه همکاري کوي. د پولیس تیرونی د مسلمانانو پر ضد د یوې مظاهرې پر مهال د یو افغان د چړو په گزارونو ټپي شو او د یک شنبه په ورځ په روغتون کې سا ورکړه. د پیښې په جرمني کې د افغان کډوالو پر وړاندې عمومي احساسات سختو پارول. د افغانستان زعفرانو د نهم ځل لپاره د بلجیم د خوند د نړیوال انسټیټیوټ لخوا په نړۍ کې لومړی مقام وګاټه. د انسټیټیوټ د هرات د زعفرانو لابراتواري ازموینې ترسره کړي او په نتیجه کې پرون د افغانستان زعفران د تر ټولو ښه خوند لرونکي زعفرانو په توګه اعلان کړل. د بلجیم د خوند انسټیټیوټ هر کال د نړۍ د ټولو هیوادونو د زعفران محصولات ارزوي. د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې خبرداری ورکړی چې د غزې په شمال کې احتمالاً قحطي روانه ده. خو دا ډله وایي په غزه کې روانه جګړه او د بشري مرستو پر ډلو محدودیتونه د دې موضوع د ثبوت لپاره د معلوماتو راټولول ناممکن کوي. د قحطی د خبرداري سیستم د شبکې پنون ډېر ډلې پرون وویل چې ک قحطی راغلی هم نوی خو ناممکنه نه ده. په غزا کې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پایل شو چې حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړ، 200 اسرائیلیان ووژل او شاوخوا 240 نور برمته کړل. امریکا او اروپای ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په غزا کې د مرګونې لوګې په اړه اندېښنې په وروستیو څو میاشتو کې زیاتې شوې دي. او د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او نورو چارواکو د نیولو د حکم د صدرولو له وجې د جرمونو پر نړیواله محکمه د بندیزونو غوښتنه کوي. د لایحه چې په 248 موافقو او 155 مخالفو رایو تصویب شوه لومړۍ لایحه ده چې د اسرائیلو او حماس ډلې د مشرانو د نیولو د حکم له صدرولو وروسته د دې محکمې پر ضد د کانګرس د اقدام په توګه تصویبیږي. که څه هم د غزې د جګړې له کبله د جمهوری پال او دیموکرات ګوندونو ترمنځ اختلاف راغلی، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې پر دې حکم په واشنگټن کې خورا ډیر انتقادونه هم وشول او له اسرائیلو سره د یووالي فضا رامنځته شوه.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
بینجونو پر مخ د خوانځي او دوامداره باندې د لودي غوي د ورونو په لیکلواس هم منفي اثر کړی.
دا د ټولو هغه ځوانانو او د هغه ورونو لپاره سخت ده کله چې خوانځي د ورور پر مخ خلاص وي او د خور پر مخ خوانځي بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی.
خدینا خون کې هم شکایت کوي، وای
د انجونو مکتبونو درسونه کلک شوی دي، خو ته د الکانو مکتبو کې په چندان درس نشته. الکانو تر لکان راځي چې درس تلرش دا د جامعه دوه ارخې دي چې دوی سره برابر دي، که یو خو ته موازنه کم شي بل خو ته خامه خو کوي.
دغه ځوانانو کورنۍ هم چلونه خوانځي ته نشتلای د خپل اولادونو راتلونکي ته اندېښمنې دي.
من هیڅ یو پلار زه ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې زمون تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري، بعد ما لوران هم تعلیم ولري.
د یک لږه ګوم ملتیا موکړی قدر من اوریدونکو اتبشت کلنه ځوانه خون کې ارزو چې په خبره مخید دی هیواد بچیانو ته د زده کړې په برخه کې خدمات وو. د طالبانو د حکومت دی کار چې شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو انجونې لیک لوسته نه پریږدي سخت نه یې کړی ده. هغه خپل مسلک سره د شوق او علاقې پاکلې وایي.
ایما علاقه و بین خپل مسلک سره دوره ډیر زیاته ده چې ما ډیر مسلکونه دی مسلک لپاره پریښی ده او درې کال کېږي چې مونږ خپل مسلک نه لري چې هر څونه څوک خپل مسلک نه لري کېږي موږ هم نه شي ترې یاد نه وځي موږ هم شي بیرته ورته ضعیفېږي. دا ډیره مهمه خبره ده چې په هر کار کې شوق لري چې دا تدریس برخه یې چې هر برخه یې چې لري ته نه پات شي دا ډیر خپل تایم ډیر زیان رسوي او نور د ټولنې تم ټول ته ډیر زیان رسوي. ټول خزی وینجونې چې دلته دي دونه نا امید دي چې ټول غواړي چې یو لاره پیدا شي د افغانستان خوشي کې او بل چیرته لاړ شي. هر کار د خلک راضي دي چې بهر له افغانستان نه وي خو په افغانستان کې نه وي. دې لپاره چې ښځې دلته هېڅ ارزښت نه لري، کار ورته نشته، حتی بهر وځي په ښه نظر درته څوک نه ګوري چې داسې بعدې درته ګوري. داسې ډېر مایوس کننده حال دی په افغانستان. دا صنفونه دا مکتبونه پوهنتونونه نیولې تر بهاره چې تللی استادانو ډېر قدر و عزت او ډېر خلک ورته احترام کوو درناوي و اوس خو ورو ورو نو ټول نه هېرېږي چې څوک استاد او څوک چیرته کار کوي، د چا ارزښت په ټولنه کې څونه ده، ټول شیان ګډوډ شوي او همداسې روان شي، نو دا به افغانستان راتلونکي لپاره ډیره به زیان واړوي. د نجونو مکتبونه او درسونه کلک شوي دي، خو ته د هلکانو مکتبو کې خو چندان درس نشته. هلکان هم څه علاقه نلري چې درس ته لاړ شي. دا د جامعه دوه اړخې دي چې دوی سره برابر دي، که یو خواته موازنه کمه شي بل خواته خامخا کمي. اوس یو والد چې ځي مکتب ته او بیرته کور ته راځي چې کور یې هلته خفه ناسته ده، او هغه ته مکتب نشته، درس نشته، مالونداره چې هغه هم خفه کېږي چې زه څونه درس ووایم، نو خور مې چې دلته په کور کې پاتې ده او هغه ماته ګوري عذرې اوبه کېږي. که نه دا خو یو احساس خبره ده، دا خو د یو مهرباني خبره ده، زړه ته نه کېږي چې لاړ شي. او دې خواته دا ښځینه استادان چې دي هغوی تبدیل شوي، نارینې ته یې ورکړي، نارینه کله ځي او کله نه ځي، صنفونه خالی دي، حاضري نشته. خب دا خو یو ایچا زره سر دیگی نو ایچا زره تینا توریگی در سوک نو ویدونه.
آشقلا چی جوانی خوانده لزدک ریس خرا گرزه بول شوی وی دی مسئله دی دوی دی جواند خواهی ور نخیسته.
دا در طول و حق زوانان و او ده ها ورون و لپارا سخت ده کل چه کونزه دورور پر مخ خلاص وی د خور پر مخ خوانځي باندې زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډیر سخت دی. زما شخصا خپل هغه خويند چې وړي دي خوانځي ته زی زده کړه د هغو لپاره ډیر خوشاله مراتبین کې خوشاله وینم. کوم خويند می چې دا اوس شپږم تر رسیدلې دي او د شپږم نه بس کال فارغيږي، خو واقعي معنا ځان دښمن یم چې دا کې کال دوی ته کچرته د خوانځي دروازې دوی ته کومه پلمه ولټوم چې دوی ته ډول قناعت ورکم. لار اړخه سړی شکنجه کیږي، دردول کیږي، په روحي فشار اخته کیږي، فریشر پرې زیات وي، نو زما پان دا ډیره سخته ده چې ورور زی او خور پاتې کیږي. څومره چې نجونې په زده کړو لپاره لیواله دي، په شوق زده کړې کوي، دومره بیا لکان نه دي. کله چې هغه له ښوونځي پاتې وي او هلکان ځي، نو زما په اند دا د هلکانو لپاره هم د هغوی په رواني لحاظ هغوی ډېر شکنجه کېږي، ځکه کله چې دوی حرکت کوي او خویندې په کور کې وي هغوی ناهیلي ناستې وي، د ښوونځي کتابونه بکسې هر څه ولري، تګ اجازه ونه لري، هغوی ډېر شکنجه کېږي.
د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر معاصله اقلوي په پایل کې داسې فکر نه کاوه چې د دوی پر مخ به د زده کړې دروازې دومره ډیر وخت بند شي. نوموړی په یوه مرکه کې وایي چې د افغان جنو لپاره د ژوند مهم هدف زده کړې دي. کله چې د یو انسان د مهم هدف پر مخ خنډ جوړ شي، نو ښکاره خبره ده چې ټول ژوند دي بیرنگ کیگی.
دا اوسنی حالت چې دا په افغانستان کې جریان لري، نو ایوی جلکی د پاره کله چې بخصوص هغه د واده نه کړای یا د هغه د واده سن نه پوره کړای یا د مکتب په دوره کې یا د تحصیل په دوره کې، د هغه د ژوند مهمترین هدف د هغه تحصیل دی، د هغه درس ویل دي. نو کله چې هغه نه د هغه د ژوند هدف واخستل شي، لکه اخستل شوی چې دا د یو چانه د ژوند هدف واخله، نو معلومه ده د هغه ژوند به هدف وي. کله چې د ژوند هدف نه ژوند کې تا هغه څه چې تا د ژوند تشویق او هغه تانه واخیستل شي، نو د هرې خوانه په تاوان به فشار وارد کیږي. هغه کورونه به چې مخکې خپله لور په 15-16 کلنۍ کې ورکوله چې هغه درس تحصیل پوره کړي، هغه کورنۍ چې باوجود د چار څومره روشنفکر اوس خپله لور په 19 کلنۍ کې ورکوي، ځکه چې پوهېږي آینده یې نه ده معلومه، درس نشته، ناامیدي ده، هرې خواته په ذهن فشار ده. کله چې د چا لکه هغه انرژي، هغه مصروفیت د ذهن په درس باندې مصروف دی، هغه ذهنونه اوس د مونږ ټول په د فکر باندې مصروف دي چې موږ آینده به شي. لکه د مونږ آینده معلومه نه ده، د جنو مکتب تر څو خلاص نه ده، د مونږ مکتب ته شپږم سم په پورې دا چلکی چې د هغې امید دا و چې زه به یو وخت دولسم نه فارغېږم، زه به مثلا کانکور امتحان ورکوم، هغه د شپږم نه چې فارغه شي نور نا امیده ده. همداسې څوک چې پانتون کې و د هغې کلونه کلونه ضایع شو، هغه نا امیده دي. د ژوند هدف چې نامعلوم شي، نو د ژوند یو برخه هم نامعلومه، یعنی هر برخه به ګډ وړي، هره برخه به ګډ وړي. یا ته د ژوند سهار نه تر بیګا پورې کله چې د یو چا د ژوند هدف نه معلوم، نو هغه سهار تر بیګا به یعنی هر څه ورته ګډ وړي.
په کور کې دوی له څه ډول چلند سره مخ کیږي؟
په افغانستان کې خپله د نجونو تحصیل درس ویل حتی د مخکې دوره کې هم مشکل لاندې وو، یعنی خلک تر څو سره نه وو مخته شوي چې خپل لور درس ته پرېږدي. مخصوص د موږ لرې پرتو ولایتونو کې نه وي هغې په ده پوه شوي وو چې جلکۍ باید درس ته ولېږي که نه، نه وي پوه شوي وو. نه وي یعنی بعضې ولایتونو کې لکه قندهار، هلمندۍ، نه وي ته شپږم صنف پورې خپل لور ته اجازه ورکوله. اوس وخت کې خو چې بیخي مکتبونه، تحصیلي ارګانونه ټول تړل شوي دي، د ټولو فوکس، ټول هغه توجه د کورنۍ په همدره چې خپل لور بس یعنی همدومره شي چې دیګ پخلی زده کړي او د بل کور شي او واده شي ماشومان راوړي. ژوند خو ټول دا نه ده که نه، کله چې ژوند خو ټول صحیح ده، د ژوند اساس همدا ده، باید همداسې مخته لاړ شي. نو چې مخته ځي ولې په صحیح توګه مخته لاړ نه شي؟ نو کله چې دی درس نه وایي، یو مور چې دومره پوه نه شي چې خپله څوک ده، چیش دپاره په دې دنیا کې پیدا شوی، څه باید وکړم، خپل ځان ترسو نه پیژني، هغه ترسو ولا یعنی د اتلس کلونه ټیټه ده، دیارلس کله څوارلس کله، نو هغه به جامې د څه رقم نسل وړاندې کړي؟ څنګه به هغه ماشومان غټېږي؟ هغې ته به څوک څه رقم ورښیي چې د تا آینده څه شی ده؟ ته به څه وایې؟ ته چیشته یعنی جامې ته به څنګه خدمت وکړی شي؟ بخصوص هغه مور به خپل لورګانې بیرته څه رقم تربیه کوي، ځکه چې هغه خپله نه پوهېږي چې څوک یم. د ژوند هغه هدف په قدم دا شوه چې پاخه کا بس، یعنی هغه بس هغه د ژوند عادي ضرورتونه دي هغه پوره کړه بس.
دغه د ښځینه ښوونکو په کور کېنول او دوی چې اجازه نه لري لاړې سي درس ورکړي، دا په ټوله کې د نجونو او هلکانو په زده کړه څومره بد اثر کوي؟
که د ښوونکي او د ښځې د دې دوه رابطه سره موږ وارزو، پوهېږي ښځه عاطفي ډول یعنی احساسات د نظره د سړی نه ډېر قوي احساسات، یو قوي عاطفه لري چې د استاد د پاره دا یو ډېر ښه، یو ښه مثبت برخه ده. نو کله چې موږ خپله ژوندۍ مکتب ویلی، ژوندۍ مثال موږ ویلی شو، ښځینه استادانې د سړی استادانو مرتبه ډېره به حوصلې وي او ډېرې مهربانې وي، چې دا هم ښځو ته هم سړیو ته هم هلکانو هم نجونو ته تاثیر لري. نو کله چې دا ښځې ته د درس نه محروموي، باوجود د خپله ښځو نور نجونې نه شي کوی د هغې د دې نعمت څخه برخمن شي، د هغې د تدریس څخه، هلکانو ته هم یو غټ مشکل ده. لکه دی د هغه محیط نه بیخي جلا کېږي، د محیط نه چې کله چې د دې ابتدایي دوره ده، دغه وخت کې چې الکان دي یا نجونې دي، دغه دوره کې یعنی دا ثابته شوې ده، تحقیقات ثابته کړي چې په دغه وخت کې چې د ښځې یعنی ځکه چې د هغې عاطفه ډېره ده، حوصله ډېره ده، دا بهترین کار ده چې دی ته ښځه درس ورکړي، یا مېرمن د ماشومانو ته په دې سن کې درس ورکړي. نو کله چې ښځې کېنول کېږي د درس نه، چې تدریس نه دی محرومه کېږي، چې تدریس ورنه کړي، نو دا به یو غټ مشکل اوسېږي جامعې ته، هم به هلکان ترې محرومي، هم نجونې. نو لکه عموما داسې وویلی شو،
درې کاله کېږي چې ښوونځي نشته، مېرمنې کار ته هم نشي تللی، ورځ تر بلې افغان مېرمنې څومره ناامیده کېږي، څومره زړونه ماتېږي.
اول کې چې کله دا مکتبونه ښوونځي بند شو، د یو محصل په توګه موږ امید دا و چې شاید دا یو تخنیکي ستونزه اوسېږي، یعنی تر څو مو امید و، ځکه چې هېڅ مو دا تصور نه و چې یو هېواد دی په د قرن کې په دومره ټکنالوژۍ سره، په دومره پیشرفت سره چې په نړۍ کې جریان لري، یو هېواد دی د نجونې واخلي دی مکمل د یو جامعې 50% څخه هم زیاتره برخه ته درس نه محرومه کړه، یعنې دا یو ناممکنه شی مو ښکارېده. په اول څو میاشتو کې خپله د یو محصل په توګه ما فکر کاوه شاید یو تخنیکي مشکل اوسېږي، شاید دی غواړي چې یو کوریکولم کې د پوهنتونونو تغییر راوړي، یا د پوهنتونو په کتابونو کې د نصاب کې تغییر راوړي. یعنې موږ امید و، موږ امید همدته و چې نن به په خبر که ویل کېږي چې راشه پوهنتونونه شروع دي نوي نصاب سره، یا مکتب شروع دی نوي نصاب سره، ځکه چې په اول کې دا مشکلات و، هغه مشکلات ورو ورو حل کېدل. د نجونو لکه دا درس و د وړکو سره چې هغه ورو ورو جدا شو، یا همداسې نصاب شاید دی مخکني نصاب سره کوم مشکل و، هغه حل کېدو، یعنی د موږ امید و. نو کله چې په ده کال واوښته، پسې بل کال واوښته، بل کال، یعنی دا هغه څه دي چې فعلا هېڅ امید د موږ آینده ته نه ده پاتې. لکه اوس خپله دا درې کاله وخت ځای کېدل دا شی چې په هیڅ توګه نه جبران کیږي. کله دنه مخکې مزي نه دا به یو ډېره غټه غټه ځای اوسي، ځکه چې کله ته د یو شاګرد ته د یو محصل درې کاله وخت ځای کوي، نو هغه هم د هر سن زده کړې دپاره یو خاص وخت لري. نو ته د یو ماشومې جلکۍ یا د محصل درې کاله وخت چې هغه وخت د هغې ذهن ښه آماده ده درس دپاره، نو هغه چې ځای کېږي ته یو غټ ځای ده او دا اوس هم جریان لري. نو همدا اوس هم نو تر څو امید لرو، امید شته چې پوهنتون شروع شي، باوجود ده چې یو غټ ضرر موږ ته رسېدلی، ډېر غټ ضرر چې په کلونه کلونه به بېرته جبران نه شي، خو بیا هم امید شته.
که دا لړۍ همداسې دوام وکاندي، ښوونځي پوهنتون دا پیل نه سي او دا اوسنی نظام هم دوام وکړي، هغه کسان چې توان دي نه لري چې مهاجرت وکړي د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره، دوی په افغانستان کې پاتې سي، د دغو وضعیت ته څه ډول ارزوئ؟ له زده کوونکو سره البته د کورنیو رواني وضعیت هم
نور هیوادونو ته تللي اولین علاج چې دی درته وایي دی د خپل لورګان دپاره چې د هېواد ځکه چې درس نشته دی، چا په ژوند کې چې توره تیارې د رڼا پیدا کولو لپاره مجبوره ده چې پر چېرته لاړ شي. کورونه هغه څوک چې وسی نه رسېږي همدې هېواد کې اوسېږي، نو معلوم داره ده نو هم به د لورګانو وضعیت کله چې د ماشوم یا اولاد خلي، نو مور و پلار به څنګه ښه اوسېږي؟ مور و پلار چې د خپل ماشومانو وخت ته ګوري چې وخت ضایع کېږي، چې نه زده کوي، یعنې یو جهالت کې اولادونه غټېږي، مور و پلار طبعاً د فامیل هغه رواني حالت به خراب وي. نو کله چې د یو فامیل رواني حالت خراب شي، صحت چې موږ کله تعریفو، صحت تنه په دې معنا نه ده چې یو نفر فزیک روغ اوسېږي، یو نفر عموما یو مرض نه لري، صحت چې کله موږ تعریفو په دې معنا چې هغه روان هم ښه اوسېږي، نو د دې کورنۍ به روان مریضي. نو کله چې د دې روان مریض موږ به یو اجتماع ولرو چې هغه اجتماع به صحت نه لري، یعنې هغه اجتماع به رواني لحاظه هغه به ناجوړي. نو همداسې به موږ یو هېواد ولرو چې پرمختګ به پکې هېڅ ونه اوسېږي.
بلې، ډېره زیاته مننه، ته ژوندي سلامته اوسئ.
د سید آباد د ولسوالۍ قومي مشر محمد زاهد چې د څلورو لونو پلار دی، وای د په بار بار د نجونو د زده کړو خبره له طالب مشرانو سره شریکه کړي، خو له بعده مرغه مثبته نتیجه نه ده اخیستې. نوموړی په پایل کې د نجونو د زده کړو د ارزښت په باب
که چیرې وي چې په یوه جامعه او ټولنه کې نر تعلیم وکړي هغه به یو نفر وروزي، او که ښځه تعلیم وکړي هغه به سته جامعه روزلی شي، ځکه خپله ټوله کورنۍ بې تعلیم یافته وي همدغه سره جامعې دپاره. د جامعې کامیابي د ښځې په تعلیم پورې ډېر اړه لري، نه د نر په تعلیم پورې، ځکه ښځه کولی شي چې د کور نه نیولې ته بیرونه پورې همداسې د دې په دغه فطري خاصیت کې دغه د چې ټول شي ته د تعلیم او تربیه په شکل باندې ترجیح ورکوي. اما نر چې دی هغه بیا په جامعه کې ډېر بې پروا دی، ځکه تعلیم به ولري ښه دی، تعلیم ښه ځکه د نر او د ښځې دپاره فرض دی، تعلیم شرط اساسي دی. بل دی ویل چې من حیث یو پلار زه ډیر خفه کېږم چې د ما په اولادونو کې صرف زامن تعلیم یافته وي او لوران تعلیم ونه لري، نو دا به د ما دپاره ډېره د هغه اندېښنې وړ وي، باید ما لوران هم تعلیم ولري، تعلیم باید وکړي.
په زامنو د څومره تاثیر کوي چې کله وینې خورې مکتب ته نه ځي او دای ځي، هغوی څه رقمي؟
طبعا خفه کېږي، دوی داسې یو احساس کوي چې موږ مکتب ته څو، نو دوی داسې خجالت شي چې کاشکې دغه موږ خوران هم مکتب ته تللی، نو موږ ځو دوی نه ځي، د دوی دپاره ډېر هغه ده، ځکه په دغو قسمت کې دوی ډېر خفه کېږي چې ځکه زه مکتب ته ځم او زما خور نه ځي، او دوی بیا ډېر مایوسه شي، د لوران ډېرې مایوسه شي چې کاشکې پلاره موږ هم مکتب ته تللی او موږ هم تعلیم کولی، دا به ډېره ښه وای. موږ بیا دا هغه ورکوو چې شو خدای مهربانه دی، انشاءالله کندې دا موضوع حل شي او هغه شي. باور وکړئ چې ساګ دغه بعضې موضوعات هم خبرې راغلل بیرته د دې دپاره ویل چې تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکړې، نو د ما یوه لورکۍ دغه ډېره خفه شوله، نو دا وړه سپوږمۍ چې دا ویلې چې پاجان ویلې زه خدای دې ویلې تر اوسه پورې زه ما ویل بچیه ته ځې، خو کله کوم صنف ته شوې بیا بنو تام بنده کړی په دا به څنګه شمالزه ان شاء الله خدای مهربانه دې هر څه خدای برابر کړي. نو دا خو په تابان په نر باندې تاثیر کوي په خزه باندې کوي دا واضح خبره ده په دوی باندې منفی اغیزه
کوي. کدا وضعیت هم داسې دوام وکړه کورنۍ به څومره مایوس سي د دوی ماشومان د دوی لونه د دوی زامن چې زده کړې لکه څنګه چې مناسبه نه سي کولای څومره مایوسیت خواته دوی دي.
دا یو واقعیت چې طبعا یو انسان چې کله رشد کوي او دای په جامعه کې هر څه ویني چې په ترقۍ روان وي اول دای خپل ځان ته متوجه وي چې زه باید څوک شم یا ډاکټر وای یا انجینر وای یا هغه وای. دا که نر وي او که ښځه وي دا دې ځای ته فکر کوي دا مایوسي خې سل فیصده شته ده. یعنی دوی ډېر هغه اگر هر څومره چې واړه هم وي دوی دا فکر کوي چې که موږ غټ شو نو موږ به بیا بې تعلیمه پاتې شو موږ دپاره به نه کار وي نه به وظیفه وي نه به کوم خدمت د بشر او د ټولنې دپاره کولی شو. نو طبعا دوی هم مایوسه کېږي او د دوی په دغه رواني هغه باندې د ما په نظر باندې ډېر منفی اغیزه پر رواني هغه باندې کوي. دا یو مهم او اساسي اصل دا ده چې زه فکر کوم چې په آینده کې د دوی لپاره دغه کوم ستونزې او ناروغۍ چې پیدا کیږي رواني هغه لامل هم دغه شی ده. ځکه انسان باید ډېر هغه وکړي چې په یوه ټولنه او جامعه کې دای په خپل طبیعت او هغه باندې خپل ژوند وکوي چې هغه څه شی چې دای غواړي. نو د انسان ژوند ټول په دې کې نغښتی دی چې هغه په ټولنه یا جامعه او په دنیا کې ژوند کوي هغه تعلیم پورې تړلی دی.
بله تاسو د یو پلار په صفت د یو مشر په صفت چې وینئ نه مو خپل اولادونه ښوونځي ته تللی سي نه هغه ماشومان خوشحاله دي نه ځوانان خوشحاله دي. تاسو خپل مسؤلیت څومره ادا کړی څومره له مشرانو سره ناستې د حاکم نظام چې دې ستونزې ته د حل لار پیدا کړي؟
موږ دا خبرې حتی په بعضو جلساتو کې چې معینان حتی وزیران هم ناستې د مشران ناستې نو دوی که په نورو موضوعاتو غږېدلې دي موږ دا خپل مسؤلیت دومره ادا کړی دی چې موږ په هغه جلسه کې اولین خبره دا یاده کړې ورته چې مثلا وزیر صاحب معین صاحب تاسو خه تللي وایه تاسو په د لوړو مقاماتو یعنی د شیخ صاحب سره م ولیدل تاسو آیا دا خبره م ورته یاده کړله چې دا د تعلیم په برخه کې باید څه وشي؟ دوی دا خبره بیخي ګونګه پرېښې ده په دې باندې چې موږ هېڅ ځواب نه لرو ځکه وي موږ ته نه دي ویل شوي چې تاسو دا خبرې وکړی یا په دې تعلیم په برخه کې تاسو وغږېږئ او دا چې کله ویل دي موږ د خاطر ته امر وشو ویل بیا به غږېږي ځکه په امارات کې اطاعت ډېر هغه دی هغه که یو وزیر هم وي نشي کولای چې د خپل غټ مشر دی او په خپل سر باندې وغه وکړل. پر اوسه کال کې ستانکزای صاحب د سټیج په سر باندې وغږېدله او دا خبرې وکړلې د تعلیم په برخه کې ډېرې خبرې کړې وې اما هیڅ ځای ونه نیوله. خلک ډېر خوشبینه وو چې خدای خو وکړي چې د دوه خبرې ځای ونیسي یا دغه مشران د دوه خبرو ته هغه ورکړه اما ځای نه نیوله ځای نه ونیوله. نو بیا موږ هم ولا ډېر مایوسه یو اگر چې موږ خپل مسؤلیت ما درته ویل چې په جلسات که موږ دا خبره یادې کړې او یادوې ورته هر لحظه ځکه موږ ډېر خفه کیږو په دې باندې چې د تعلیم برخه دغه چوچوي او د تحصیلي کچه چوچه وي د افغانستان موږ پرې خفه کیږو.
ډېره زیاته مننه.
خوشاله شولو چې بس تاسو هم هغه څه باندې وغږېدلې چې هغه اصلا د موږ د زړه درد هم و او تاسو یادواري وکړله په کې موږ هم ډېر خوشاله شولو.
ډېره زیاته مننه. خدای په امان. اوس ښه وخت دران دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره
زما زلکی زو سم داستاز لکی مینم